سلامونه وخت غرمه یو بج اشواد مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبد الحق کاکړ سلامونه ومني په خبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې مرګ ژوبل رامنځته شوی دا په داسې حال کې د باړي خلکو اختر څنګه تیر کړی احساف ویلی په افغانستان کې ورته د جوابي برید اجازه نشته سعودي عرب په افغانستان کې د سولې پر اتک کې څل رول لوبولای شي په امریکا کې طوفان اوس د جنوبي ساحل پر لور روان دی دا او ځینې نور رپورټونه لرو د ځوانانو ژغ پروګرام روانه غړي پای ته رسوي خو پای له خبرونو کو ویونکی منور شاه
اول د خبرونو سرټ کې خبر ایجنسی کې په یو کور د مارټر ګولې پر وټو په نتیجه کې درې تنه وژل شوې دي افغان ولسمشر حامد کرزی او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې او د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه سلا شوې دي او په امریکا کې سانډي نومي طوفان لک تر لگا دولس کسان وژلي او په لکونو خلک متاثره کړي دي او اوس خبرونه د تفصیل سره قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په یو کور د ماټر ګوله غورځیدل شي په نتیجه کې درې تنه وژل شوې دي بلخو پوځ چارواکي وایي تیر ماښام د خبر ایجنسی په باړه شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښتو کې دوه سرتیري وژل شوې او شپږ جوبل شوې دي پوځ ادعا کوي چې دوی د عملیاتو په وخت لس وسلوال وژلي او د دوی و مرکزونه هم تباه کړي دي خو د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی د پوځي چارواکو د بیان تر مخه دوی د باړې په سپاه ملک دین خیل قمبر خیل او شلوبر کې کرفیو لګولې وو په دې سیمو کې یې عملیات تر سره کړی دي هلته د مومند ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي یو غون تحصیل کې د شهرانو د ملک حنیف پرایمری سکول نامعلومه وسلوالو په بارودو الزولې ده تر دې دمه چا د دې پیښې پلا په غاړه نه اخیستې د یادونه وړ ده چې په مومند ایجنسی کې تر دې دمه وسلوالو د یو شخصي سکول په شمول یو سل اته سکولونه تباه کړی دي پنجاب صوبه کې د بهاولپور بایپاس سره نږدې د ټرافیک په وخت پیخه کې اتلس کسان وژل شوې دي د بهاولپور د پولیسو مشر سهیل تاجک مطبوعاتو ته ویلي چې د سورلو یو بس د بهاولپور احمد پور شرقیه ته روان و چې بایپاس سره نږدې د مخالف طرف نه را روان ګاډي سره جنگیدل او په نتیجه کې اتلس کسان په موقع مړ شوې او لس نور جوبل شوې دي جوبل کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي د پاکستان متحده عرب اماراتو او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملاله یوسفزی د روغتیا پوښتنه کړې چیرته چې د هغې د مرګونې زخمونو درملنه روانه ده د برتانیا د خارجه چارو دفتر ویلي د هیواد وزیر خارجه ویلیام هیګ د پاکستانی وزیر داخله رحمان ملک او متحده عرب اماراتو د وزیر خارجه شیخ عبدالله بن زاید ترسنګه د ملاله د پلارو د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د روغتیا عملی سره لیدل کتل کړي خو دوی د ملاله سره ملاقات نه دی کړی په دغه موقع ویلیام هیګ ویل
We have been very pleased to hear what very good progress.
زه په دې خبر اورېدو ډېر خوشاله شوم چې د ملالی پر روغتیا کې ډېر ښه پرمختګ روان دی ځکه چې وړاندې د هغې حالت ډېر ښه نه و هغې ته د دنیا تر ټولو ښه علاج ورکول کیږي د هغې کورنۍ دلته د هغې سره ده نو یقینا چې اوس د هغوی په وړاندې ډېرې فیصلې کول دي خو دغه لړکې موږ ته په هغوی باندې فشار اچول نه دي پکار پینځلس کلنه ملاله یوسفزی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې د روانې میاشتې په نهمه نیټه منګوره کې د سکول نه د واپسۍ په وخت پاکستانی طالبانو په سر ایشتلې د طالبانو د دغه برید خلاف په ټول نړۍ کې غم او غوسه راپارېدلې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې د افغان صدر د مطبوعاتي دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه وايي په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون ماښام د لوی اختر د مبارکۍ لپاره تر سره شوې صدر کرزی په افغانستان پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو په نږدې یو جدي همکاري ټینګار وکړ د راز خغلی نواز شریف د اختر د مبارکۍ تر څنګ ویل چې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات همغږي رامنځته شي نواز شریف ډاډ سرګند کړ چې هیواد په افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن د ټینګښت او ترهګرۍ خلاف د مبارزې په برخه کې هر ډول همکاري ته تیار دی
د سانډي په نامه طوفاني غولۍ د امریکا شمال ختیز برخه سره جنگیدلې چې په نتیجه کې یې ریکارډ سیلاب او په لویه کچه د بجلی بندیز رامنځته شوې ده او په متاثره سیمو کې تر دې دمه د 12 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. خو اوشا شپېتله که خلکو ته بجلی هم بند ده. په دغه موقع صدر باراک اوباما ویلي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding
ke deshi da ziyatar khalku la para da selab tar sanga tar tolo muhima masala da bijlai bandedalwi zamung da andaze tar makha po deru zayuno ke ba woni gursigi aw uba ba ham ziyati wi za da rarawano intikhabato pa ala andekhman nayam balki za da khalku da nuksan pa ala andekhman yam aw bia da de da iqtisadi asarat pa ala andekhman yam
I'm worried about the impact of on our economy
دغه طوفان چې د پښتونخوا په وخت نن سهار 15 بجې د سمندر غاړو ته ورسید لوجه یې په نیویارک خار کې د ځمکې لاندې د ریل پټلۍ او د سړکونو سورنګان د وبونه ډک شوی او د دې خار لکونو خلکو ته بجلی بنده شوې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي د طوفان کې د 115 کیلومتر فی غنټه پر رفتار سره مخ په زیاتې دوسی لیراله چې په کې تر دې دمه د 12 کسانو د وجل کېدو خبرونه دي. یاد خبري ایجنسی وایي د امر جوبله د هیواد په نیویارک نیو جرسي میریلند پنسلوانیا او کنیکټیکټ ریاستونو کې رامنځته شوی په متاثره سیمو کې هنګامي حالت نافذ کړی شوی دی. ایرانی خبری ایجنسی انوای د ایران دوه جنگی بیړیو د سودان په سمندري ساحل کې پړاو کړی دی. پرون د خارک او نغدی په نامه دغه بیړیو د سیمه ته استول د هغه یو هفته وروسته رامنځته شو چې سودان د ایران په دښمن هیواد اسرائیل باندې د سرخار خرطوم کې د وسلې په یو کارخانه د هوایی برید تور لګولې وو. سودان دغه کور کړی چې دغه پیښې په لړ کې بعد اسرائیل خلاف جوابي کاروایی کوي او بل خبر دا چې ټاکل شوی دی نن بعد امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشتن تر څنګه د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي. تمه کیږي چې میرمن کلینټن او آشتن به د بوسنیا په درې ګوندی صدارتي غړو باندې د اصلاحاتو لپاره ټینګار کوي چې په نتیجه کې به یې دغه سیمه د یورپی یونین او ناتو غړي توپ ته نږدې شي. د خبرونو پای
خبرونه درته منور شاو وړاندې کړ. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په خبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې مرګ ژوبل را مسته سوي دا خلته اوس د خلکو حالت څنګه دی؟
څه هغه غلي حالت چې کوم په جمعتونو کې غریبانه جمعتونو کې نو چې کوم دومره راوته شي چې سره به یو کم تاسو نو غیر به شل بریم له دې خل څه په شپه دغه نو چې کله چې ویرو بوت خو نو دی چې نه موږ نشو راوته
دی. ودا سينر شتي حال درکو چې پورا کورنۍ ساتي خو ارمان یې څه دی
چې زمون غم کور وي داس ژوندګي د نن ناران شو نه خو شو بیا اولاد شو بیا سری شو مونږ هم چې زمون غم سیاست وي خو اخس خر وي چې مونږه قدر عزت کولې داسې بس الله رمانی پری
جنې ځوانان ولې د انتیا پسندې په لور روان سوي دي یو کار په وای کدا سي نه وای نو حالت پښو
کدا بدلون نه راغلی چې کوم ته موږ جذباتي رومانیت ویلې شو یا چې کوم ته موږ ویلې شو چې د تجزیه او د تخلیقیت د کمی سره جوړ شوی لې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل ریپورت پوځي چارواکي وایي چې تیر ماښام د خبر ایجنسی په باړه شلوبر کې د امنیتي سرتیرو وسلواله ترمنس پنښتو کې دوا اسکر وجل سوي او شپه شو بلدي. اخوانن سهار په یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې درې کسان وجل سوي دي او ډیر خلکو د سیمې ځخه کاډه کړې ده. د مشال د همکار ریپورت ته غوښتي
د خیبر پوزي او پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخه تیر ماخام د خیبر ایجنسی په باډه شلو برسیمه کې په یو ریموت کنټرول بمی چودنه کې دوه امنیتی سرتیری ووجل شول او نور شپک پکې جوبل شوی دی. پوز ادا کوي چې دوی د هلیکوپټر په بمباری کې لس وسلوال وژل دي او دوی و مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو وسلوالو او آزاد سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه دی شوی. پوزي چارواکي وایي چې امنیتی سرتیری د باړې په سپاه ملک دین خیل کمبر خیل او شلوبر کې کرفیو لګولې وا او کور په کورې تلاشی واخستا او عملیات یې پکې ترسره کړل او د څلورو کسانو کورونه هم په دې سیمه کې د وسلوالو سره د تړاو په تور کې ډنګولې دي. د دغه عملیاتو په وخت په یادو سیمو کې ځنې خلک په خپل کورونو کې غیر پاتې دي او یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دي. خو ځنې خلک بیا د بر کمبر خیل سیمې ته تللی دي او په جمعتونو او سکولونو کې پناه اخیسته ده. د دغه عملیاتو په حق لباندې د بر کمبر خیل سیمې یو تن نبی پردی مشال ریډیو ته وایي
نوډا چې دومره سخت ډز کې شي کې چې زموږ سمره مشمون غری پټول دومره ټینشن لګیدل لري چې په هر کلی کې را مشين جوړی ده چې بیگان او لګر بیگان ده او نشمن در سخت را بشوي نو سره مشمون خو په څه کې چې موږ خو نه کړ د خرو په غرض شوري و دومره سخت را دي چې دا څه ده نو ولکه اوسه تر بسو دې دې کوم غټ هغه ته چې ټینکونه ده چې دې له ټل کوټل شنه دې وشو نو دا څه هو هغه حالت چې کوم په جمعتون کې غریبانو جمعتون کې نو چې ځکه چې موږ دومره راوته شي چې سره په یو کم کافونو غیر به شل باندې موږ دین خل سه پوش و دغه موږ کاله چې ویل بوته خو نو دې چې موږ نه شو راوته
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سحر د باړې په سپاه سیمه کې د سادولانو میتن په کور باندې د مارټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې د دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوی دي او کور ته هم زیان اوریدل دی چارواکي زیاتوي چې نن د باړې په سپین قبر سیمه کې د دریو نامعلومه کسانو مړي هم موندل شوی دي چې په ګولو وشتل شوی وو او لا تر دې دمه پیژندګلوي نه ده شوی او د ځایي خلکو په وینا په ناله ملک دین خیلو سیمه کې هم یو ولس کلن تن په ګولې ولګېدو چې په روغتون کې سا ورکړه یاد دی وی چې د خیبر جنسي په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د ځایي خلکو په وینا د باړې او پیښور په پوله پرتو د پیښور کلیوالو سیمو متنو او بډبېره کې په پولیسو باندې د وسلوالو لخوا د پرله پسې بریدونو وروستو په باړه کې هم په پوځي عملیاتو کې تیزی راغلی دی د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې په باړه سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله خواوشا درې لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي
په خبر ایجنسی کې عملیات لکه څنګه تاسو اوریدل چې د خبر ایجنسی ډیری خلک د جلونزو د کډوالو په کیمپ کې تیر شوي دي دوی وايي دا واري اختر د وړاندې نشو خو دا نظر لري چې د بیکوري اختر هر څومره شوي نو د خپل کور کلی او د وطن د اختر په شان نوي زموږ همکار منور شاه له دې کډوالو سره خبرې کړې چې خپل د اختر حال راکوي
تکلیف سره مخلی خلک چې څه قسمت و غم وکړو کله کې چې کوم اخترونه وو چې هغه سبلنګو او چې بهر کوم دلتا پر کیمپ کې کوم خلک دي ته خو موږ ډېر سخت په تکلیف کې یو خو نن څنګه سر بیا هم گزارې حال وو څنګه ته خلکو خپل باندې وکړي دا په مخ کې کال کې کوم خلکو مجبوریات وو نو هغه څنګه په باره کې سګ خو ماشومان بس کای چاله غواسو هیڅ نه پیسو سم خو واو نو
مې اثر دی امره قدیم کې مې کور دی اختر وکړې او د کلی شان ته و مې نو د تلی و او هغه والا له ونی او غانې پر ګره دا دی دی
زما جګور وسانا پرې نه اندې د باره خبرې جن سره مې تعلق دی په جلوزو کې کې خو لکه د نور کارونو په نسبت چې دا اختر لګ او خشن تیر غللو ځکه چې زمون سره کوم ادارو ته ونه کړلو په دې کې زمون سره هلال احمر او اف ڈی ایم هم تا ونه کړو هغه تا ونه چې وشلو چې هلال احمر او د اف ڈی ایم په تا ون سره یتیمان او تا کندو تا 10,000 روپے کیش ملاو شو او غیر سره یو خو هم ورکړل او بل په دې کال کې یو د خبر هم راغله چې متاثرین چې کم د خبر ایجنسی او هغه ټول کاروباري خلک دی غي لګ مهنت کړو او لګي لګي پیسې جمع کړي او په مشترکه تور باندې زنه زنه کسانو په خپل قرباني هم کړي وي دې کې ټیم کې او د کلی پختر کې خود ځمکه او د اسمان فرق او جی پغه کې دا خبره و چې هلته زمونږ روزګارونه او کاروبارونه به هلته زمونږ سره پیسې وي هلته به موږ د خوښې سروې واغسلو او خپل ځان له بلکې زمونږ د خبر ایجنسی ولا مشترکه تور باندې د خاري لګي سره دغه قرباني مونږ نه کوو مونږ خپل ځان نه کوو او پغه کې ډیر فرق او ځکه خوځ په علاقې حالات خراب دي روزګار خراب دي کاروبار نشته دي خلک څوک در په در دي
په د خبر ایجنسی په جلوزو کیم کې اوسیدونکو خلک اختر څنګه تیر کوي په دې اړه د دوی خبري اوریدي واشنگتن پوسټ لیکي چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د امریکا هندستان او د اسرائیل پر ضد بیانونه ورکوي او د هغه خلاف امریکا لس میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی خو بیا د هغه ورور حافظ مسعود یو وشت کال په امریکا کې ژوند تیر کړی او وایي امریکا کې ژوند او فعالیت کولو ډیر خوند اخیستی وي واشنگتن پوسټ وایي د دوه ورونو دوه مختلف ژوندونه د پاکستان تضاد ښکاره کوي د مقالې ژباړه نجیب امیر وړاندې کوي
واشنگټن پوسټ په مقاله کې د دوه پاکستانی ورونو ژوند ته کتنه کړې ده. په دوی کې یو حافظ سعید دی چې وایي امریکا د پاکستان لوی دښمن دی، خو دغه بل لور حافظ محمد مسعود په امریکا کې ډیر کلونه ژوند کړی او د مذهبي زغم لپاره تبلیغ هم کړی. ورځپاڼه لیکي حافظ سعید 25 کلن او ورور حافظ مسعود 45 کلن دی. د دواړو په فعالیتونو کې هماغومره توپیر لیدل کیږي لکه په خپله چې د پاکستان د حکومت په کړنو کې توپیر دی. دا هیواد په یو وخت د امریکا سره دښمنی او دوستی دواړه پالي. واشنگټن پوسټ لیکي کله یوې خوا پاکستانیان د امریکا د کړنلارې نه بېزاره دي، نو له بلې خوا ډېری پاکستانیان په دې هڅو هم بوخت دي چې خپله او د خپلو کورنیو سره امریکا ته د ورتګ چانس پیدا کړي. حافظ مسعود هم د داسې کسانو له جملې څخه دی. نوموړي 21 کاله د امریکا په بوسټن سیمه کې ژوند تیر کړی دی. د ورځپاڼې په وینا حافظ مسعود نن سبا په لاهور کې د یوې خیریه ادارې ویاند دی. دا خیریه اداره جماعت الدعوه نومېږي او مشري د هغه مشر ورور حافظ سعید په غاړه لري. امریکا دا ډله ترهګره پیژني او د 2008 کال د ممبئی د تروریستي پیښو تر شا د دې ډلې لاس ویني. امریکا همدارنګه د حافظ سعید پر سر د 10 ملیونو ډالرو د جایزې اعلان هم کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکي حافظ مسعود د خپل مشر ور په څیر اورژبه نه دی، په نرمه لهجه خبرې کوي او په خبرو کې امریکایي متلونه هم استعمالوي. نوموړی په امریکا کې د نیو انګلینډ په نوم د یو اسلامي مرکز امام پاتې شوی او د خپلې میرمنې او د 2 ماشومانو سره یې هلته ژوند کاوه. دی په 2008 کال کې په ویزه کې د ستونزو درلودلو له امله پاکستان ته ستون شوی، خو د ده کورنۍ اوس هم په امریکا کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې د هغه مشر ورور حافظ سعید د امریکا، هندوستان او اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي، خو حافظ مسعود بیا وایي د امریکایي ژوند سره ډېره مینه لري. د ده په وینا په امریکا کې خلک ډېر منطقي دي، آزاد خیاله دي او د په امریکا کې د اسلام لپاره د کار کولو نه ډیره مزه اخیستې ده. حافظ مسعود وایي دی په ناحق امریکا ویستل شوی. د ده په وینا امریکایان چې په چا کې څه لیدل غواړي نو د هغې لپاره خپله پوره هڅه کوي او هغه کار سرته رسوي. واشنگټن پوسټ لیکي د دې باوجود چې حافظ مسعود په امریکا کې ګټلی هر څه پرېښي، له کورنۍ لیرې دی. په 50 ایکړو جوړ د 50 بیډرومونو کور، ښکلې باغیچه، د ټینس میدان او د لمبا ډنډ یا سویمنګ پول ترې پاتې شوي، خو هغه د دې هر څه په بایللو بیا هم غوسه نه ښکاري. وایي د هر څه د یو ښه مقصد لپاره بایللي.
د واشنگټن پوسټ مقاله وه چې د دوو ورونو حافظ سعید او حافظ مسعود د ژوند توپیر او دغه خالي او تاسو ته نجیب عامر د دې شپاره کړی وه. اوس هم ځو افغانستان ته. په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ کې اسف ځواکونه وایي دوی د بهرنیو حملو په وړاندې له افغانستان څخه د دفاع صلاحیت نه لري. د اسف ځواکونه ویان جنرال ګوینتر کیتنز په کابل کې وویل چې د ملګرو ملتونو د فیصلې له مخې دوی یوازې د ننه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ذمواري لري. احمد زبیر ژمن له کابله رپورټ راکوي.
د پاکستان خاورې د افغانستان په خدیجه سیمو په ځنګړې توګه د کونړ په ځینو لسوالیو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره چې افغان دولت کومې هڅې کړې دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو او امریکایي ډیپلوماتانو هم تل په دې اړه په احتیاط خبرګون ښودلی او ان ځینو یې دا هم نه ده منلې چې د پاکستان له خاورې راکټي حملې کیږي. خدای صف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د دوی په ماموریت کې د بهرنۍ حملې په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه ده شامله. دوی ښکاره ده موږ دلته د دې لپاره یو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. موږ دلته راغلي یو چې له افغان چارواکو سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړو، خو دا زموږ په وظیفه کې نه ده شامله چې د بهرنیو عسکرو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړو. د راپورونو له مخې په تیر شاوخوا یو کال کې د پاکستان له خاورې په زرګونو د توپ مرمۍ په کونړ لګېدلې دي. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کورنیو خپلې سیمې پرېښې دي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د پخوانیو ژمنو له مخې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم په دې باور دی.
نړیواله ټولنې اول بنده تر دویمه بنده پورې هغه تعهدونه چې هغه وعدې او هغه ژمنه چې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دغه د جغرافیوي نقطې سره کړي دي هغه قابل د تطبیق دي او د افغانستان حکومت باید وغواړي. متاسفانه چې د افغانستان په حکومت کې دغه شایستګي کاری وجود نه لري او دغه ظرفیت پکې وجود نشته، نفت اصلا دوی مجبور دي چې بعضي اوقات غیر مسؤلانه خبرې نړیواله ټولنه وکړي.
د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل امنیت او د بهرنیو ګواښونو د مقابلې لپاره درنو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړ که امریکا په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو افغانستان به هند، چین او روسیه ته په دې اړه مراجعه وکړي.
زبیر ژمنو چې د نیټو هغه خبره چې د افغانستان د دفاع لپاره بهرني هیوادونو باندې حمله نشي کولای رپورټ ورکوي، هم د افغانستان په اړه یو بل مرکه لرو. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سعودي عرب د دیشمنې هرکلی کړي چې ویلي د افغانستان د سولې په پروسه کې به لازمه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عرب رول څومره مهم او ګټور دی؟ په پاکستان کې چې د افغانستان د سولې لپاره همکاري تر ټولو مهمه ده، د سعودي عرب اغیز څومره دی؟ په افغانستان کې سولې په سیمه کې د سعودي عرب ستراتیژیک رول ته څه ګټه رسوي؟ رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو کارپو عثمان کامران ته سره مرکه کړې. راځي چې ورته غوښتو.
عثمان کامران صاحب، له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې د سعودي چارواکو ویلي دي چې دوی چمتو دي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. سره له دې چې دغه جواب د سعودي کڅه هم چې ډېر روسته دی، خو سعودي څه کولای شي؟ کوم هغه رښتینی رول دی چې سعودي لوبولای شي په دې پروسه کې؟
سعودي وګورئ، تاسو د افغانستان په جهاد کې هم دلته د سعودي عربستان یو ډېر پیاوړی رول درلود. د افغانستان د وخت مجاهدینو سره سعودي عربستان د هغو درېو هیوادونو له جملې څخه و چې د طالبانو نظام په رسمیت باندې پیژندلی و. د بلې خوانه د سعودي عربستان چې دی دلته په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی او دلته په ستراتیژیکو مسایلو کې یو خاص ځای لري. ټولیز شکل باندې ویلی شم چې د سعودي عربستان حکومت د خپل موقعیت له نگانه او د هغه ایدئولوژیکي تړاو د نگانه چې دوی د طالبانو له نظام سره درلودل او د هغه موقعیت له مخې نه چې دوی په سیمه کې لري، دوی کولای شي چې د افغانستان په مسله کې یا په روان بحران کې مثبت رول ولوبوي. ډېر امکان شته دی چې د صلح لپاره خبرو اترو ته دواړه جانبین سره کېنوي.
کامران صاحب، یو نظر او یو تحلیل داسې هم موجود دی چې په دې خاطر چې د سعودي عربستان اړیکې د پاکستان له حکومت، د پاکستان له پاوس سره، د پاکستان له استخباراتو سره ښې دي، نو ځکه افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې ته هم د احمد په سترګه ګوري چې که سعودي له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې له نفوذ نه کار واخلي نو کېدای شي دغه رول مثبته نتیجه ورکړي. د پاکستان باندې د فشار موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې په مجموع کې بل خصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړی ده. موږ تاسو ګورو چې د امریکای متحده ایالات ډېر زیات فشارونه په پاکستان باندې وارد کړي دي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان کې د حکومت سیاست بدلون ته په کتو سره سعودي عربستان د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې دي. نو سعودي عربستان هم د موقع څخه په استفادې سره غواړي چې د یو معاصر هیواد په صفت باندې په سیمه کې، دوی هم په دې حساسه مرحله کې چې افغانستان 2014 کال ته ورنږدې کې او سیمه هم د یو خاص حالت کې قرار لري، نو په دې حالت کې سعودي عربستان هم نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. تاثیرات د دې ډېر زیات دي چې د پاکستان حکومت هم مثبت خواته د افغانستان په ارتباط باندې خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي او د دې زیات امکان شته دی چې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره د افغانستان د ستونزې لپاره او په ټوله کې د صلح د راوستو لپاره یو زمینه برابره شي.
داسې هم ویل کېږي چې سعودي عربستان په دې خاطر چې وسلوال طالبان یا نور مذهبي ډلې په افغانستان کې چې دي هغه د افغانستان پر راتلونکي سیاسي چوکاټ کې شامل وي، سعودي په دې خاطر هم دا غواړي چې ترڅو د ایران په وړاندې هم داسې یو ډله په افغانستان کې چې هغه د سعودي تر اغیز لاندې وي د افغانستان په سیاست کې دخیل وي. تاسو دې نظر سره څومره موافق یې؟
زه یقین لرم چې په سیمه کې مقتدر هیوادونه چې ځان په مسایلو کې ډېر زیات حقدار بولي او د یو خاص نفوذ څخه برخوردار دي، هره په سیمه کې د سعودي عربستان او د ایران اسلامي جمهوریت دي، نو د دې خاطر باندې چې سعودي عربستان په افغانستان کې دا واقعیت دی، داسې یو نظام وسیږي چې هغه سنی پلوه نظام وي، زه فکر کوم هغې ته به د سعودي عربستان ترجیح زیات وي، ځکه که چېرته دلته داسې یو نظام راځي چې هغه شیعه پلوه نظام وي نو هغه بیا د ایران د په سیمه کې د عمومي سیاستونو سره شاید دوی همغږي وسیږي چې هغه په بیا په نهایت کې د سعودي عربستان د رول لپاره په سیمه کې یو مشکلات ایجادوي، نو د دې په خاطر باندې چې هغه توازن برقراره وي، سعودي عربستان غواړي خصوص په افغانستان کې دلته یو داسې نظام راشي باثبات نظام وي او رهبري د دې نظام د سنیانو په لاس کې وي.
د سیاسي چارو کارپوه عثمان کامرانو چې رضوان مراد اوسره په دې مرکه کړې وه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې سعودي عرب څومره مهم ګټور رول لوبولای شي. د اکانومیست مجلې په اداریه کې راغلي د افغانستان د پرمختګ پر لور روان دی. که څه هم په افغانستان کې ډېر کارونه وران سوي، خو بیا هم چې کوم پرمختګ سوی هغه له پامه غورځول نه دی پکار. د اسرار العالم مومند اشباړې ته غوښتي.
په افغانستان کې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کې لوی ځاني او مالی زیان شوی. غرب هم په تیر وختونو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی لوی دعوې کړې وي، خو که دا هر څه یو خوا ته کړی شي او نن دې ته وکتل شي چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي او څرنګه ښه کېدی شي، په اداریه کې راغلی دی. په ناټو هیوادونو او غربي نړۍ کې رای ورکوونکي دا سوچ کوي چې په افغانستان کې جنگ نشي ګټل کېدی، حکومتداري خرابه ده، په دغه هیواد کې کرپشن او بدامنی ده. دا اندازې هم دي چې کله په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي، نو په دغه هیواد کې به خونړۍ خانه جنگي رامنځته شي او کېدی شي طالبان بیا په واک کې راشي. د غرب سیاست مداران چې د جګړې ستړي دي، هڅه کوي چې د خپل اولس اعتماد ترلاسه کولو لپاره د ټاکلي وخت نه وړاندې خپل پوځونه له افغانستانه وباسي. خو دا به یوه لویه غلطي وي، ځکه چې کوم پرمختګ په دومره مشکل سره شوی هغه به له منځه ولاړ شي او له دې سره به په دغه هیواد کې د انتقال عمل بې له څه ضرورته خراب شي. باوجود د یو شمېرو مایوسیانو په افغانستان کې په تېر 11 کلونو کې لوی پرمختګ شوی، تعلیم او د بنیادي صحت لپاره ډیر کار شوی. تعلیم یافته ځوانان د خپلو مشرانو په پرتله ډیر روښان فکر دي او پراخه سوچ لري. کابل چې څه وخت کې تباه شوی وو، اوس مهال د جدید انټرنیټي نظام کاروباري مرکز دی. په دې ښار کې څه باندې 500,000 موبایل ټلیفونونه دي. میډیا پکې آزاده او فعاله ده. همداراز په افغانستان کې امنیتي سرتیری چې څه وخت د نش برابر وو، اوس یې شمېرو 3,500,000 ته رسیدلی دی. که څه هم دې سرتیرو ته د لا نور ښه کېدو ضرورت دی، خو بیا هم دوی تقریبا په ټولو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي او نږدې د نیم په نیمه عملیاتو مشري هم کوي. په افغانستان کې د نوې خانه جنگي په اړه وړاندوینې مبالغې دي، ځکه چې د طالبانو ملاتړ محدود شوی او مشرتابه یې له جنګه ستړي شوی. د ادارې په اخره کې راغلي دی باید چې افغان ولسمشر او نور سیاسي مشران ځان په دې پوه کړي، کچره پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې درغلي وشوه نو له جګړې ستړو مرستندویو هیوادونو ته به دا بهانه په لاس ورشي چې هغوی له پکار دي له کابل سره خپلې کړې ژمنې ماتې کړي.
د اکانومیست مجلې مقاله درته اسرار العالم مومند وړاندې کوله. په هند کې د بهرنی چارو د وزیر اس ام کرشنا د استعفا وروسته اوس سلمان خورشید د بهرنی چارو وزیر ټاکل شوی دی. که څه هم د کې د هندوانو اکثریت خو د نوموړي په خاندان د دغه اعلی چوکۍ لپاره د اعتماد څرګندونه شوې ده. د ای اف پی یو رپورټ دی چې منور شاید ورته وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی رپورت کې لیکي د هند نوی وزیر خارجه 95 کلن سلمان خورشید چې د پخوانی وزیر خارجه اس ام کرشنا څخه په عمر کې 21 کاله کشر دی، په کابینه کې شاملېدلو ته یې د خلکو ډیر پام ګرځېدلی دی. د سلمان خورشید په کورنۍ د یو غیر سرکاري تنظیم پیسې د بې ځایه خرڅ کولو تورونه دي. خپل نوې دنده د ترلاسه کولو په وخت نوموړي ویلي هغه سره وزیر اعظم منموهن سنگ د دې نوې چوکۍ په اړه خبرې اترې کړې او ورته ویلي چې په وزارت خارجه کې د نوې سوچ راوستلو لپاره د هلې ځلې وکړي. سلمان خورشید خبریالانو ته ویلي د لړکی به ډیر مهنت کوي. ای ایف پی د سلمان خورشید د خلیلکی خارجه پالیسۍ کې په تیرو 15 کلونو کې ډیر بدلون راغلی او په کار دي چې اوس د پخوانی روایتي طریقو پر ځای په نوې سوچ سره تګلارې جوړې کړي شي. په هند کې خواوشا 14 کروڑه او 80,000,000 مسلمانان اوسیږي چې پکې ځنې د صدارت نه علاوه په یو شمېر اهم چوکیو پاتې شوي دي، خو بیا هم تر ډیره حده په لوړو نوکریو کې برخنه لري، یعنی د آبادی او تعلیم په حواله چې نور مذهبونو لکه هندوانو، سیکانو او عیسایانو ته څومره برخه ورکول کیږي هغومره مسلمانانو ته نشته. رپورت لیکي د یو مسلمان په حیث با سلمان خورشید لپاره د پاکستان سره د هند سفارتي تعلقات حساسه معامله وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پس تعلقات خراب شوي وو چې د تیر کال راهیسې بیا ښه شوي دي. هندي څېړونکي دا نظر لري چې سلمان خورشید به د اس ام
کرشنا په نسبت ښه کارکردګي وکړي، ځکه چې نوموړي د 1990 په لسیزه کې د خارجه چارو د کشر وزیر په حیث کار کړی دی او داراز د سفارتي چارو تجربه لري. رپورت لیکي چې په هندي رسنیو کې سلمان خورشید ته پر اعتماد شخصیت ویل کیږي. د نوموړي خاندان د ازادۍ راهیسې د هیواد په سیاست کې اهم کردار ترسره کوي. د هغه پلار خورشید عالم هم د خارجه چارو وزیر پاتې شوی وو او زاکر حسین چې د سلمان خورشید نیکه دی هم د هند صدر وو. نوموړي په برتانیا کې د قانون تعلیم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې د ځوانانو شخ پروګرام درته لرو، خو تر دې لمخه د خبرونو لنډیز اورو له منور شاه څخه.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په یو کور د مارټر ګوله پریوته چې په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. د پاکستان، متحده عرب امارات او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملاله یوسفزی د روغتیا پوښتنه کړې. ډاکټران وایي د ملاله صحت د وړاندې نه ډیر ښه شوی دی. د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې. د سینډی په نامه طوفاني غولۍ د امریکا شمال ختیځ ساحلي برخو سره جنګېدلې چې پکې تر دې دمه لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د ایران دوا جنگی بیړیو د سودان په سمندري ساحل کې پړاو کړی دی او نن بعد امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشټن سره یو ځای د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي.
د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کړی. اوس هم وخت را رسیدلې دی د ځوانانو شخ پروګرام. دا پروګرام تاسو هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې نیم ساعت اوري، خو نن به دغه پروګرام تاسو په ریکارډ سوې بڼه کې واوري. د مخکیم تاسو اورېدلې دی، راځي چې ورته غوږ شو. اسرار عالم مومند په ځوانانو کې د انتها پسندۍ د زیاتېدو د ځین په ځینو ځوانانو کې دغه بحث جوړ کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی دي جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غک خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ بنېغه.
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د مشال ډیو په ځوانانو غک پرونه کې د خپل کور باسر الله مومن سلامونه مني. اوردونکو په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي زده شو مظاهرو کې څه باندې شل کسان وژل شوی، پولیس ګونو جوړل شوی وو، ګاډي بسونه وسوځول شو. د ریپورتونو لمخې په دغه مظاهرو کې څه باندې 50% ځوانانو برخه اخیستې وه. د غرنګ وسط د ځوانانو د خلاصې سیاسي ګوندونو او سختري د مذهبي ډلو علاقار جوړیږي. وچه سره چې د قبایلی او د خبر پښتونخوا ځینې ځوانان د سختري پر لار ځي او بیا سختري د سیاسي ګوندونو او سغدریزه وسلواله ډلې د غزوانان د خپل ګټو لپاره کوي. په دې ما نن موږ د خپل ملما سره خبرې کوو. ډاکټر خادم حسین چې دا محل مکس د ټلیفون پکړه دي، نو موږ چې یو لیکوال او تعلیمي کارپوه دي د سیمې په حالاتو جوړ نظر ساتي او دا یې هم په خپل سترګو لیدلی چې څنګه حالات بدل شو، پښتانه ځوانان د سغدریزه په لار څنګه روان شو. خادم صاحب ستړي مشي
خوشاله سي جي تاسو
څنګه؟ خادم صاحب تاسو جوړ خیر نه؟
بالکل خیر سي د تاسو لوګانی دی ټیک ټاک.
اوردونکو زه تاسو ته مچ دا محل موږ سره دوره شوار چې په مومندو جنسي کې د مرمنو د ستونزو په اړه باندې تاغوي د حل لپاره حل ځل کوي. هغه هم موږ سره ټلیفون پکړه خري. دوره شوار سړی مشي
السلام علیکم. څنګه
څنګه تاسو جوړ خیر دی ټیک ټاک؟
شکر دی
شکر دی. زه به خادم صاحب ته ورځم. خادم صاحب تاسو خپل او قتل چې څنګه پښتون ځوانانو سوچ او فکر بدل شو، خپل تاسو دغه هر څو قتل نو په تاریخي پس منظر د دی وړاندې کې چې څنګه دغه سوچ او فکر کې بدلون راغی د پښتون ځوانانو؟
دلته خیال ته کوم دی سماجی کلتوري او سیاسي بدلون په دې سیمه کې عمومي توګه باندې راغی او بیا د ځوانانو په حواله په خصوصي توګه راغی. د هغه دو درې ډېرې واضح اهمې وجې دي او زما په خیال چې که داسې نه وی شوی نو د حیرانتیا خبر به وه که دغه بدلون نه وی راغلی چې کوم ته مونږ جذباتي رومانیت ویلی شو یا چې کوم ته مونږ ویلی شو چې د تجزیې او د تخلیقیت د کمی سبب جوړ شوی دی. د هغه یو وجه خو دا ده چې کوم تعلیمي نظام د پاکستان ریاست کې د تیر شو څلوېښت پنځوسو کالونو رایج دی په هغې کې که په غټه توګه زه خبر وکړم په براډر سینس کې زه خبر وکړم نو هغه دا دی چې یو غاړی ته د نوي کل د خپل تاریخي وزډم نه یا د خپل تاریخي دانش نه کلتوري دانش نه جدا کړل قطع کړل او بلې غاړې ته د تهذیبي ارتقا نه هم قطع کړل د موجوده دنیا نه هم قطع کړل جدا کړل پرې کړل د هغې تړون او دې سره سره د خپل ځمکې او د خپلې خاورې د تاریخي تړون نه هم پرې کړل او دا په داسې طریقه وکړل چې دغه که نصاب دی که د سکول ماحول دی که د استاد تربیت دی دا په داسې طریقه وشه چې په هغې کې د جنگ زیات نه زیات د جنگ جذبه چې ټول دنیا سره هر هغه شی چې مختلف دی هر هغه شی چې معنی مختلف سوچ کوي یا معنی مختلف عقیده لري یا معنی مختلف رنګ لري یا معنی مختلف لباس لري یا معنی مختلف فکر لري یا معنی مختلف سیاسي نظریه لري یا فکر لري هغه زما دښمن دی او هغې سره جنگ کول لازمي دی. یو خو دا پکې ډېر زیات اهم شی راغی. بل پکې دا شی اهم راغی چې د سوال سوال ډېر داسې شی دی چې هغه خراب شی دی هغه ښه شی نه دی په سیزونو سوال وشه ټول او د هغې نه نوي کیسه یا د هغې نه نوي علم پیدا کول دغه صلاحیت کم نه کم شه. او دریم دا وشه په دې تعلیمي نظام په ذریعه چې کوم دی هنرونو که هغه روایتي هنرونه دي که هغه نوي هنرونه دي هغه هنرونه هم ورته ور نه کړی شو. یو غاړې ته په هغې کې انحصار راغی او انحصار په درې قسمه راغی. انحصار عقلي طور راغی فکري طور راغی انحصار جذباتي طور راغی او انحصار اقتصادي طور راغی. نو یو خود تعلیمي نظام په ذریعه د ځوانانو کول سره دا عمل شو. بل داسې ماحول جوړ کړی شو د قوانینو په ذریعه د آئین او دستور په ذریعه چې په هغې کې د خارجه پالیسۍ او د دننه پالیسۍ دا یو داسې شکل کې په میډیا خورې کړی شوې چې ګویا کې دا د دین او د اسلام د مذهب یا د عقیدی جنگ دی او دا چې ښکار کړی شوه لکه چې د ټول وطن کې یا د ټول نړۍ کې چې کوم خلک اوسېږي او هغه مسلمانان دي ګویا کې هغه یو شان خلک دي او چې کوم مسلمانان نه دي هغه بل شان خلک دي او دا دواړه همیشه په ضد دي او په جنگ وي.
او خادم صاحب تاسو
خبر ما کول کوي درېمه خبره دا
بالکل
چې یو داسې میډیا پالیسی جوړ کړی شو سټیټ میډیا داسې یو رومانوي تخیل مخې ته راوستو چې ګویا کې یو غاړه ته مونږ د دنیا د ټول نغټ خلک کې دنیا کې ایجاد شوي دي دا ټول مونږ کړی دي او بلې غاړې ته مونږ دومره داسې خلک یو چې زمونږ په ضد ټول دنیا لګیا د سازش کوي. د هغې د وجې نه چې کوم یو تصور راولاړ شو هغه تصور د ځوانانو په ذهن کې داو ګویا کې ټول دنیا سره جنگ کول دا ډېره اهم خبره ده.
بالکل خادم صاحب په دې به هم خبرې کوو تاسو سره چې په اسلام کې دا خبره نشته یعنی دا کوم د سیاسي اسلام پر مخ بوتلون کې خلک چې کوم حدیث تاسو د خبره مطلب دا لري چې د خلکو د خپل غټو لپاره دا هرڅه کوي لکه په اسلام کې دا سنشته راڅرنګ چې
بالکل د پاور د لپاره اختیار اصول د لپاره قوت اصول د لپاره د خلک د خپل مرزه د چلولو په حواله دا خبره موجوده. اسلام به هر حال دا بالکل نوې راځي چې تصور
کوي. بالکل ډیر مننه تاسو مخه ټلیفون پکړ خو چې ز دورشاور په لور ورځم دورشاور تاسو زما आवाज اوري نو زما پښتنه ساس نه دار چې خادم صاحب د کوم بدلون خبر او کړه چې کوم منفي بدلون د زن ځوانانو په زینونو کې راغلي دي نو څه وای تاسو چې دغه منفي بدلون په مومندو جنسي کې تحصیل د خپل کار کوي نو دغه تل کې په پیښور کې او په نورو سیمو کې پښتنو مرمنو ته څه مسلې را مخته کړې دي؟
یې مشه خدا سي دي چې نن سبا به تاسو د حالاتو نه خو خبري او څنګه چې خادم صاحب خبر او کړل ډېره صحیح خبر او کړل چې زموږ ځوانان چې دي هغه یو زه وایم چې مخکې نه دی روان په شا باندې روان دي لکه حالات دا سره نه زمنګ په علاقو کې زمنګ په وطن کې چې داغه په وجه باندې زمنګ هر څه بالکل ډیر شاته لاړل زمنګ ځوانان ډیر زیات د خپل کار د روزګار د خپل کور د خپل سبق د خپل ایون دا چې د خپل اسلام د لارې نه وتل لکه مطلب
څنګه
چې خادم سر
ډیر بخنه غواړم که صرف داره ته وایي چې دغه منفي سوچ لوجه میرمنو ته څه مسلې راغلي دي که داره ته وایي په مومند ایجنسی کې او په نورو سیمو کې
میرمنو ته کې دا څه مسلې دي چې لکه مطلب د ټولو نه غټه مسله چې دا کومه ده هغه سکولونه ډېر زیات خراب شو ول وطن د ډېرو ماشومان سکولونه خراب شو هغه په کورونو باندې ناست دي د هغوی دپاره داسې څه سټپس نه دي اخیستلی شوی داسې څه اقدام ورله نه دي اخیستلی شوی چې هغوی لکه مطلب دا کوم وخت چې هغوی په کور باندې تېروي هغوی داسې څوک راشي هغوی دپاره دا سکولونه دا سیستم باید په دوباره باندې شروع کړي چې دوی خپل سکولونو ته خپلو مدرسو ته واپس روان شي لکه هغه دومره خوف او حراس دی هغه دومره حالات خراب دي هغه دومره چاهیې دا د هر طرف نه وي خو لکه مطلب زمونږ د ځوانان چې کوم سیمه ده کوم خلک چې دي دوی ته نه ډېر زیات په هغوی باندې اثر پرېوتی دي
کبیر افغان چې موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه دی هغوی هم یو زده کوونکي دي او دغه رنګه د پښتونخوا ملي یوم پارټۍ د جنوبي پښتونخوا مشر دی کبیر افغان اول خو ستړي مشي او تاسو زویمه چې موږ سره خادم صاحب د ټلیفون په کرخه دی دور شاور موږ سره د محمد اجنسی نه هغوی موږ د ټلیفون په کرخه دي ستړي مشي خیر دی خدای دې مننه ستاسو نه کبیر افغان که درته وایي چې دغلته په کوټه کې چې کوم تاسو خپله په یونیورسټي کې اوس زده کوونکی یاست نو څه ګوري چې دغلته کې کم ځوانان دي او د ځینو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري نو تاسو څه ګوري چې دغلته کې دغه ځوانانو ذهنیت څرنګه دی د هغوی سوچ او فکر هغه آیا بدلون قبلول غواړي که نه د دغلته چې کوم بدلون لپاره هڅې کیږي د هغې مخه نیسي
مولم صاحب داسې دی چې که زه تاسو لږ تېر پس منظر بیان کوم دا تاسو کومه خبره کوئ دا خو ډېره مهمه خبره ده چې زموږ خاص کر پښتونخوا وطن کې ماکوم پښتونخوا وطن کې یا ماکوم وطن کې دا وخت کومه مسله پېښه ده هغه مسله دا ده چې دلته ماکوم افغان ملت په مکمله توګه دا مستعمره دی او مستعمره هم دا قوتونو لخوا دی چې هغه پر دې خاوره باندې معنا زموږ پر معاشي ټول وسایلو یو قسم دی قابض دي اوس نو کوشش دا روان دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نورو داسې روشنفکر ګوندونو لخوا چې هغه به دلته ځوانانو ته یو روشنفکري داسې د دوی ذهنسازي کوي چې هغه واقعتاً د یویشتمې صدۍ فکرونې تقاضي دي ضرورتونه دي د هغه سره سمون وخوري او واقعتاً زموږ ټولنه یو پرمختګ وکړي زموږ ټولنه یو ټوپ ووهي خو دلته بل خوا ته هغه قوتونه چې ما تاسو ته یاد کړل شي استعماري قوتونه دي د دې ریاست هغو هر وخت دا کوشش کړی دی چې زموږ دغه ټولنه هم هغه شي شاته پاتې شي او په دې ټولنه کې ګوره اسلام خو زموږ مذهب دی دوی داسې کوشش کړی دی چې د اسلام په نامه باندې دا اسلام یې دومره بدنامه کوي د اسلام د پاره د اسلام په نامه دوی دومره سیاست وکړي چې ټول که دا محکوم افغان دي او که دا آزاد افغان دي په دې کې دوی یو داسې جراثیم انجکټ کوي چې معنا هغه ته ترګري وایي او دوی د انسانانو ذهنونه داسې جوړ کړل چې د هغه انسانان معنا ناکاره شي هغه انسانان نور د ارتقا له امله محرومه شي هغه انسانان نور د ترقیو د دې له سوچې څخه محرومه پاتې شي نو بیا دغه انسانان دوی کوشش کوي چې د مترقي ګوندونو مترقي قوتونو او هغه قوتونو چې هغه ټولنې دي په ارتقا کې یو ډېر مهم رول ادا کوي هغه قوتونه پوهوي او دوی خپله بالادستي وساتي دا قوتونه له زمانو د دې ریاست استعماري قوتونه هغه پرورش کوي نشونما یې کوي صرف د دې مقصد لپاره چې دلته آزاد افغان دې باندې راشکیف کې راماکومې کې او دلته کوم محکوم افغان دی پر دې خپل محکومیت او بالادستي برقراره وساتي او د دوی وسایل کوم لوټ مار چاهي دي هم دا دغه شي جاري وي او دا محکوم افغان دي دا بې نومه یې بې تعلیمه یې بې سیاست یې بې خور یې بې ژوند یې او دنیا چې نن د ترقي په کوم لور روانه ده هم پښتون افغان ملت له دغه لور محرومه کي او د دنیا چې کوم د سیالۍ کتار دی دا کتار پښتون افغان ملت اوږه شي
کبیر منګ سره ډاکټر خادم حسین چې کوم ډیر په لری په دې هر سبانی هغه هم منګ سره ټلیفون پکړ خري تاسو هغه نه هم پښتنه کول شي نو خادم سی منګ خپل زستاسو نه دا پښتنه کوم چې سرنګ کبیرم خبر وکړل او دور شوارم خبر وکړي تاسو خپل مول چې دا د مسلې دي نو د علاج به سرنګ وي څه وجه دي څه علاج کیدی شي
سلاسله کې دي درې قسمه بالکل واضح تور باندې کومه په مخ کې زو او په دې د تجزیه نه پس چې دا مسله د شخړه صدا د اغه تحلیل او تجزیه کو دا اغه نرستو چې کوم حل کړو سو او په اغه باندې س ګوندونو کاغه د سیول سوسایټي سره تعلق ساتي او کاغه د سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي کار اوم سنا ساده پوری شروع کړی دی یو خبر خدا دا چې داسې مفکوره اغه د تعلیم په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د میډیا په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د قوانین د اساسي قوانینو په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د یو قسمه خاص قسمه سیاسي ماحول په ذریعہ فرق کړی شوی دا داسې قسمه مفکوره چې اغه پښتانه یو تنگ غار ته ننوستري د دې په ځای د تعلیم په ذریعہ داسې مفکوره په سمه کې یو متبادل مفکوره فرول غواړي چې اغه په انساني عظمت یا بشر دوستۍ باندې وي ولاړی په اغه باندې اډانانی اغا دی پلورالیزم باندې یعنی کثیر الجهتی باندې اډانانی اغه باندې ولاری بنالری چې هر څه قبول شي دی هر څه دی قبولولو صلاحیت لري دی او اغه صلاحیت هم لري چې کوم ته موږ وایو چې دی کنفلیکټ ریزولوشن د نزاد حل کول صلاحیت او دریم دا چې د خپل تاریخ او خپل جبې او خپل ماحول او خپل چې کوم دانش دی کلتوري دانش دی هغه سره ځوانان اترلی شي کدا درې کارونه د درې جزئیات مونږ د دغه مفکورې سره جوړ کو او د هغه لپاره مختلف شکلونو کې پروګرامونه د میډیا په ذریعہ تعلیم په ذریعہ او د دې داسې سیاسي ماحول جوړول په ذریعہ چې پای کې بحث او مباحثه وي کوم چې موږ سټډي سرکلز ولې شو نو زما په چې دا ممکن ته تړې راځه پوری چې شل پینځوش کلم غپدې کارو کو نو یو متبادل مفکوره به وجود ترشي
خادم صاحب تاسو خوري راخه خبره وکړه خو څنګه تاسو ویل چې د دې لپاره بحث او ډیسکشن پکار دی ځوانانو سره د کم خلک چې کم ځوانان دي ویډیو خپل مس ډیسکشن پکار دی وګ تاسو ګورئ نو د ډیسکشن لپاره به تعلیم یافته ځوانان پکار وي او تعلیم یافته ځوانان چې کوم دي هغه د کوم یونیورسيټو کوم تعلیمي دارونه چې فارغ دي نو هلته کې نصاب تاسو ګورئ نو هغه نصاب هم داسې لیبرل یا پاره کې د آزاد خیال او سوچ او یا د هغوی په اړه څه داسې خاص لیکل نشته دي نو بیا څه تاسو وایئ چې
محمد صاحب د دې کې یو خبره وکم تاسو ډیره مهمه خبره کوي دا د نصاب ولا باندې زه به دا خبره وکم چې کوم وخت په افغانستان کې یو بدلون راغلی او دلته په دې ماقوم پښتون افغان کې ریچمو هغه د انستا د فیصله وکړه چې ټول ټولنه مسنګ روشتي کو او د دې زین ساجي څنګه وکړو دا د نصاب برخه هغه کې مختلفه دا خبره شامل کې غیر جمهوری غیر سیاسي معنی دا موږ کوم اوس نصاب دی تعلیم دی دا د دې سبب دی چې هغه ترګړي خوري هغه د شتګړي خوري او هغه ان چې پسندي خوري نو موږ به لومړی د موږ د ریاست کم نصاب دی دا نصاب بدلول غواړي او دا نصاب سبب دی دا دغه مسلو او کوم شیر له ترګړي ځان خلاصو لینکه په سندې ځان خلاصو او یو روشن فکر ټولنه غواړو داغه د فاره دا خبره لازمي ده چې موږ خپل یونیورسيټي خپل کالجونه خپل تعلیمي ادارې اول کوم قوتونه ریاست مسلط کړي دي او هغه مسلسل د دې فکر پرورش کوي چې په دې ملک او په دې ریاست کې کوم روشن فکر ټولنه ده داغه مخنیوي کوي او هغه موږ د نصاب لاري کې نو موږ په کار دي خپل نصاب ته غوتونه سو او موږ خپل نصاب بدلو دا یو ډېر لوی
خادم صاحب تاسو که زما وازر نو زما پښتنه ساس نه دره چې بدلون به څنګه راشي کوم سکول نه دی هغه غو دوران شو څنګه چې د نصاب د بدلولو خبره کبیر وکړه نو حقیقت خبره ده خو څه چې دغه سکولونه زیاتولو دغه سکول بیا جوړولو نصاب کې بدلون راوستل څنګه څومره ممکنه تاسو سوي حالات سوي
د درې خصيزونو عمر روان دي هغه کې یو خصيز خدا شوی دی چې د اطلسم ترمن نفس د نصاب جوړولو اختیار په یو شکل کې ثبوت حواله شوی دی نو کله سیمل سوسایټي د غاړه نه او د سولوشن فکر ګوندونو د غاړه نه یو خاص قسمت دبا وی چې دغه نصاب دی بدل کړی شي نو زما په خیال هغه د پاره د نظر سانې کمیټه هم جوړی شوی دی ګوندم جوړی شوی دی او هغه په لګیا د کارم کې او تر صحه د پوري د پښتونخوا حکومت په هغه کار کړي هم دی او تر صحه د پوري د
چې کوم مادری چیزونه ذکر وکړو، بشر دوستی، کثیر الجهاتی او دی کلتوری دانش، د پسنه سره شکل کې په یو ځای کې په بل ځای کې شامل کړی دی. یو خدا ډېر ښه کار شوی دی. دویم دا چې کم سکولونه روان کړی شوي وو، او ظاهر خبره ده اوس هم روانېږي، مختلفو شکلونو کې روانېږي، او چې کوم سکولونه دي نو د هغې نه هم چې کوم خلک روزي، چې کوم تعلیمي ماحول دی د هغې نه هم چې کوم خلک روزي، هغه د تخلیقي فکر په حواله، هغه د هنر په حواله، هغه د احساسي جمالیاتو په حواله، هغه د انډیجنس نالج یا د خپل تاریخ سره تړونکي علم په حواله دومره رستو فکر لري چې تاسو دا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې دا به کېږي. څنګه نو ما مخکې دا عرض وکړو او بیا هم دا عرض کوم چې د هغې دپاره د سیاسي ګوندونه، د هغې دپاره سماجي ګوندونه، هغه به تر ډېر حد پورې څنګه چې دا محنت داسې کړی شو د ریاست د غاړې نه هم، د مذهبي او سماجي ګوندونو د غاړې نه هم، دغه شان محنتونه به بهرحال کېدل غواړي چې د صوبایي حکومتونه ورسره سماجي ګوندونه او سیاسي ګوندونه دي دا د خپل منشور عیسه وګرځي، او د ډېر خو د منشور عیسه دم ده، خو د منشور د هغه عیسې باندې ډېر په تیزای سره عمل شروع کړي. نو زما په خیال دادی که ځای په ځای سټډي سرکل جوړ شي، ځای په ځای دغه دباو روړی شي، دغه فشار روړی شي، او ځای په ځای ځوانان په یو مکالمه کې سره ونښلولی شي، او هغه مکالمه د روشنفکره مکالمه کې سره ونښلولی شي، نو دا امکان پیدا کېږي چې روان پنځلسو شلو کالو کې دغه مفکوره، متبادل مفکوره وجود ته راشي.
درشاور که تاسې زما خبرې اورئ، نو که تاسې د خادم صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ، موږ خو غوښتل چې دا یو ډسکشن وي، یو بحث وي، نو که څه پوښتنه د خادم صاحب نه لري تاسو؟
خبرې خو ما واورېدلې، بالکل دا ډېرې زیاتې درنې او ښې خبرې وې، او بل زمونږ کول چې کوم دی، ځوان کول چې کوم دی، هغه چې واوري او ډاکټر صاحب سره پې بیا رابطې ساتي، نو زما په خیال باندې د انسان دپاره، بلکې د یو کمیونټي دپاره د یو لیډر ضرورت وي، او ډاکټر صاحب ایز ا لیډر چې واخلي، لیډر داسې چې لکه د خپلې علاقې د مسایلو، د خپلو ځوانانو چې څه مسلې، یا د خپل کور کلي چې څه مسلې، او په هغې کې تینا صرف یو هیلپ هم واخلي، او ډاکټر صاحب ته یو دوه ښې خبرې مې په هغې باندې چې روان شي. نو زما په خیال باندې ډاکټر صاحب دومره په تفصیل باندې خبرې وکړلې چې دې باندې به ټول خلک پوه شوي، زما د وینا په کې ضرورت نشته.
نو درشاور که زه به تاسو نه خپله پوښتنه کوم، هغه داره چې تاسو خپله مومند اجنسۍ کې هلته کې ګرځې را ګرځې، هلته کې د میرمنو سره ستاسو ملاقاتونه کېږي، نو څه وایي چې یو خو کوم د سړو د وجې نه، چې کوم د سړو د ذهن او د فکر د وجې نه هلته کې سکولونه تاسو ګورئ وران شو دغه شو، خو دویمه پوښتنه زما داره چې هلته کې کومې میرمنې د هغوی ذهني سطح څرنګه ده، هغوی په فکري سطح څرنګه ده، څه وایي تاسو؟
یعنی چې دا څه دی چې لکه مطلب اوس چې زما پلار چې ما ته ویل، مثال طور باندې زما پلار چې ما ته ویل چې دی ځای ته مه ځه، دا کار مه کوه، نو خامخا زما په ذهن کې به خوف او حراس کې وي، هغه د کور د مشرانو نه چې نه دا زما مشران دا کار منې کوي، زه دا ولې کوم. اکثر لکه مطلب داسې زنانه شته، داسې مېرمنې شته چې هغوی غواړي چې موږ سبقونه ووایو، موږ مخکې لاړ شو، ډېر خوشحالېږي چې موږ ته وګوري، خو دا داسې لکه د هغه خپلو مشرانو د وجې نه، د هغوی په ذهنونو کې چې کومه یاره ناسته ده چې نه تعلیم زمونږ قبایل تعلیم بالکل نه منو. لا اوس خو خیر چینج رانه، ډېرې تبدیلیانې رانه، خو بیا هم لکه داسې خلک شته چې تعلیم ته هغه ښه نظر نه کوي، یا سو البته موږ چې ایون دا موږ چې کوم یو ځای ته لاړ شو، نو موږ ته په ښه نظر باندې نه ګوري. نو زه به دا ووایم چې څومره چې زنانه دي، هغوی غواړي، خو بس هغوی ته مسلې همدغه د خپلو خاندانونو د وجې نه او د خلکو له وجې نه.
خادم صاحب که تاسو زما آواز اورئ، نو زما پوښتنه ستاسو نه دا چې تاسو څه ګورئ چې څرنګه ویل کېږي د بچي لومړی مدرسه د مور غېږه وي، نو تاسو پوښتنې میندې څرنګه ګورئ چې دغه مدرسه څرنګه ده، هغې کې واقعي هغه بچی زده کړه کوي، هغه ته د روشن فکر او روښانه فکر او هغه ملاویږي، څه وایي تاسو؟
دې کې بیا خبره ده، زمونږ مېرمنې خو ماشاءالله لکه دوره شوار او داسې نور ډېر شي مېرمنې په دې وطن کې دي چې هغې د خپلې غاړې نه د خپل حد نه زیات هغه د پښتو څخه څنګه کنه کده لکانو پر نشه خو وطن جنکی به ګټینا نو باز خو زدا سی ګورم چې هغه د سړو نه اوم په مخ روان دي او د سړو ته اوم لار خود نه کوي لګیا دي خو په هغه کې بیا هغه خبره ده چې د ریاست د تعلیمي نظام او د پی ټی آر کی چې کوم ته پدرسری نظام وي هغه د زمونږ غاړې ته د خصو په حواله او د جنکو په حواله یو داسې قسمه تاثر خور کړی دی چې هغه یا خو د جنس ذریعہ گنی او یا بیا دی کور دی کار کولو د سرو د خدمت ذریعہ گنی او دا دوړ تصورات د سدی چې په یونیورسيټي کې موږ ګورو یو عجیب قسم ماحول او جوړ شوی دی چې یو 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 ماو چې جنو کوله کانو باز ما یا لزه طالب علم ما جنو کوله کانو یو ځای به سونه کول یو ځای بناستو یو ځای به چیت کله یو ځای به ډوډۍ خوړه اوس الکانو چې نه کای شاید د تصور نشو کوله دومره ډیر ماحول بدل شو او دا ښکاری چې خو یونیورسيټ سړی لاړ شي یا بل یونیورسيټ سړی لاړ شي نو دا ښکاری چېرته سعودي عرب مدرسې ته راغلي دغه ډېر عجیبه غونته کې ماحول جوړ شوی دی څنګه چې ما مخکې ارزو کو د ځوان کول نه دا احساس بالکل مکمل طور یا تر ډېر حد پورې د وتلو ذمه دار ریاست دی تعلیمي نظام دی میډیا ده چې ګویا کې تا نه مختلف جنس یو خاص قسم کار دپاره دی او هغه کار نه کوي نو هغه بدتمیزه دی هغه بی حیا نه بی حیا دی هغه د ټول نظام نه بهر دی او د ټولو خپلو ګناهونو د ټولو خپلو سوچونو چې هغه منفي سوچونه دي د هغې ذریعه ګڼي نو د هغې د وجې نه په جنکو کې او په ښځو کې یو خاص قسم عدم تحفظ به هر حال ښکاري په نظر نو که هغه عدم تحفظ په حواله ریاست سماجی ګوندونه او سیاسي ګوندونه لږ ډېر کار وکړي نو زما خیال دی چې زموږ مېرمنو کې دا صلاحیت او دا زور شته چې هغې د سړونه هم په مخ کې لاړ شي.
کبیر که تاسو زما آواز اورئ نو څه به اخره کې ویل غواړئ یا د ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه
لرئ؟ زه خو اخر کې دا ویل غواړم مومن صاحب چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل او ډېر ښه توضیح وکړه دې خبرې چې معنا زموږ د ریاست یا د یو ټولنې د معاشي سیاسي یا مجموعي پرمختګ سکیمې لارې چارې دي هغه وخت معنا پرمختګ کوي سي چې د یو ملک میډیا یا بالخصوص زموږ د دې ریاست کوم میډیا ده معنا په خپل د انتیا پسندي د خوریدو ذریعہ ده لو ذریعہ ده بل زموږ نصاب تعلیم د انتیا پسندي د خوریدو ذریعہ ده او سره هغه قوتونه روشن فکره مشترکي قوتونه چې هغه غواړي په ټولنه کې یو بدلون راولي د ریاست لخوا پر هغو باندې انتهایي زیات استبداد دی جبر دی هغه قوتونه مخته نه پرېږدي نو زما د ډاکټر صاحب سره دا خواست دی چې تاسو په کار دی د ریاست هغه عوامل چې هغه واقعتن د ټولنې په پرمختګ کې واضح معنا لاس لري یا ملوث دي هغه ته په کار کې ګوته ونیول شي لکه د ریاست ریاستي ادارې یا انټلیجنس ادارې چې هغه مسلسل دا کوښښونه کوي او مترکي ټولنې ختموي مترکي ګوندونو په خلاف اقدامات کوي او بیا غټه خبره ده د تعلیم په خپله ژبه نه چې یو ماشوم په خپله ژبه تعلیم نه وکړي هغه د سر روشنفکرۍ ته هغه معنا تګنیس کولای هغه دا اول لوی سفر بل انحصار کوي د بل پر ژبه انحصار کوي او د بل پر ژبه په چوکو انحصار کوي داغه پر انداز انحصار کوي نو ژبه بخپلې نصاب بخپل وي لین کیا پسندي او تراګری به صفای میډیا شتا هغه به کته انتیا پسندي نه خوري نو مش کولای سو د یو مترکی او ش
ډېره مننه ستاسو نه خادم صاحب موږ سره شل سیکنډ دي کدی کې څه ویل غواړئ چې څرنګه دي حالات نن راوتې شو
زما خیال دی چې د سیاسي سماجی او داسې ګوندونو چې هغه کلتور په حواله کار کوي هغې دپاره یو داسې مفکوره خورول چې هغه په ځوانانو کې په نوي سکول کې یو اعتماد پیدا کړي او هغه تخلیقي اعتماد وي هغه فکري اعتماد وي هغه جذباتي اعتماد وي هغه سیاسي اعتماد وي او ځوانان په خپلو کې سره مکالمه کې انګیج کې مکالمه کې سره واخلي او د پلورلزم یعنې د کثیر الجهاتي د بشر دوستۍ او د کلتوري دانش خبر په مخ کې وزي
ډیره من استاسنه ډیره من خدمت حسین صاحب چې یو لیکوال او تعلیمي کارپوز استاسنه ډیره من نه او د کبیر افغان چې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د جنوبي پښتونخوا مشر دی استاسنه هم ډیره من نه دورشاور چې د محمد جنسي نامه د ټلیفون په کرخه وا هغه هم دغه تکي د مرمنو د ستونزو د حل لپاره حالې ځلې کوي استاسنه هم ډیره من نه اوردونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وکسر ترسي خپل کوربا سره له مومن ته اجازه ورکړي د مشالې د خبرونه روانې وي تاسو مشالې سره اوسئ
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنی غ
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
پښتانه څوک دی او لکوم راغلل
دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولې ژبه بدل شوې ده
پالوی دیت کی پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هر پنځشنبه یا زیارت پورز مازیګر درې نیمه بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز مازیګر څلور نیمه بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
که پښتو وای مشال رادیو وره